Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د زمری اسد لمړی او د جولای 22 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلی کاندیداتوري تیر شو. هغه د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی، لیکلی په داسې حال کې چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده لري، خو په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې د کمزوري عمل په خاطر استعفا وکړي. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز وکړي. هغه خپله مرستیاله ولسمشره خپله ځایناستې ټاکلې او ویلي دي چې د ده لخوا کمالا هاریس د ګوند نمانده ده، خو د هغې نماندهی به د ګوند تایید ته اړتیا ولري. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ جزئیات درکوو. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په تړاو په قزلحصار زندان کې اعدام شوي. د اعدام شوي افغان بندي د نور هویت جزئیات نه دی په ډاګه شوي. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. ایران کې شاوخوا 1000 افغانان په بیلابیلو جرمونو بند ته اچول شوي، خو معلومه نه ده چې څومره کسان د دې ډلې په اعدام محکوم شوي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې اکثره یې د مخدره موادو اړوند جرمونو باندې محکوم وو. ایران باندې تل د بشري حقونو د سازمانونو نیوکې دي چې محکومین مدافع وکیل ته له اړین لاسرسي پرته اعداموي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل چې افغان بسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوه چې ورسره د منډول شاوخوا 80% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاو برخمن شول. د منډول اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلوانو او دوستانو سره د اړیکې لپاره په ساعتونو مزل کاوه څو داسې ځای ته ورسیږي چې هلته ټلیفون کار وکړي. منډول د نورستان لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 15,500 نفوس لري. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یک شنبې په ورځ د اسرایلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. د ډلې ویلي دا کار د اسرایلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې د اسرایل پاوز ویلي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو د یک شنبه په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو 2000 متر برید لاندې ونیولې. د اکتوبر له 8 راهیسې چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا ترهګر ګڼل شوی ډلې حماس پر اسرایلو برید کړی او اسرایلو یې په غچ کې په غزه باندې پراخ بریدونه پیل کړي. حزب الله ډلې تقریبا هر ورځ د حماس په ملاتړ د اسرایلو په لور ډزې کړي. د فرانسې خبری آژانس د راپورونو له مخې په لبنان کې د اکتوبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي. اکثره وژل شوي وسلوال جنګیالي و، خو 104 تنه ملکیان هم پکې شامل دي. د اسرایلي چارواکو په خبره 18 اسرایلي عسکر او 14 ملکیان هم په اسرایلو کې وژل شوي دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن راتلونکو ټاکنو کې له کاندیداتوري لاس په سر شو. هغه خپل مرستیاله کمالا هاریس ټاکنو ته ودروله. تر شاوخوا 10 میاشتو وروسته د چمن لار د خلکو پر مخ پرانستل شوه. پر لطوال وایي هغه غوښتنې منل شوې چې بې ویزې به پر دې لار تګ راتګ کوي.
دلته قربانۍ ورکلې او دلته شهیدان وسو، دلته زخمیان وسو، د هغه د دې وینو رنګ راوي لارې لسوله، نو په شنختکار ټول پر تذکره به تګ راتګ
استرالیایي چارواکي وایي هغو افغانانو ته په تاوان ورکولو غور کوي چې د دوی د ځواکونو لخوا وژل یا زورول شوي.
دا مستحق اشخاص باید او پیژندل سي، سړنه وسی دغه کورنیو بازمندګانو یا دغه شهیدانو بازمندګانو ته دغه پیسې ورسیږي.
او میدان وردګو کې وروستیو سیلاونو خلک سخت زیانمن کړي.
ماشومان وګه تهګه د هیڅ ځای نه لرو کول لوته استا سونه غوړ چې مونته مرسته وکړي ډیر په سختي ورځ تیرو.
نور راپور نه هم لرو، هله دا د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د سږ کال ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تیریږي او هغه خپل لومړی مرستیاله کمالا هاریس دغه ټاکنو ته وړاندیز کړه او ملاتړ ترې اعلان کړ. یو اتیا کلن بایدن د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي، په داسې حال کې چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنوري تر شلمې پورې د امریکا ولسمشر وي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 نیټه ترسره کیږي. بایدن د ډیموکرات ګوند غړو ته په خطاب کې لیکلي، د دې وخت دی چې سره راټول شو او ټرمپ ته ماتې ورکړو. بایدن د ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر په یو بل پوست کې له خپلې مرستیالې کمالا هاریس څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې هغه یې ځایناستې نومانده ده. بل ورته له دې اعلان وروسته کمالا هاریس پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د مالی مرستو د راټولولو غږ کړی دی. میرمن هاریس لیکلي، تر خپلې وسې پورې به د ډیموکرات ګوند او خپل ملت یووالي او د ډونالډ ټرمپ ناکامۍ ته هڅه کوي. که چیرته 59 کلنه هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د سږ کال د نومبر میاشتې ټاکنو ته معرفي شي، د امریکا په تاریخ کې به لومړنۍ تورپوستې ښځه وي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته درېږي. ټاکل شوی د ډیموکرات ګوند ملي کنګره د اګست په میاشته کې ترسره شي چې هلته به د دې ګوند لخوا ټاکنو ته یو نوماند مشخص کیږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیای. پاکستان پرون یک شنبه د چمن لار تر شاوخوا 10 میاشتې وروسته د خلکو پر مخ پرانیسته. د چمن پر لطوال چې په دې لاره یې په پاکستانی شناختي کارت او افغان تذکرو د خلکو د تګ راتګ غوښتنه کوله، ویلی چې حکومت یې غوښتنې منلی دي. په تیرو 9 میاشتو کې په پرلتوالو باندې 2 وار بریدونه هم شوي چې پکې مرژوبله اوښتې. نور تفصیل یې له صفی الله سانکزیه و.
د یکشنبې په ورځ د چمن د پرلتوالو په وړاندې د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت کاستی د چمن د بیا پرانیستل کېدو اعلان وکړ. ملک عنایت کاسی د پاکستان د حکومتي پلاوی غړی و چې د چمن له پرلتوالو سره وروستي دور مذاکرې د شنبې په ورځ په کوټه کې وکړې. هغه ونه ویل چې حکومت په کومو شرایطو د پرلتوالو اساسي غوښتنې منلي. د چمن د پرلت یو غړي اولسیار خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته منلي چې د پاکستان حکومتي پلاوی د دوی بندیان هم خوشي کړي. د پرلت اکثر غړي په چمن او سپین بولدک ځایي کارګر او پنډیانو چې په میاشتو کارونه بند وو او سختې بېوزلۍ یې ګاللي. د چمن د پرلت مشر منډولي خان هم تایید کړه چې پر افغان تذکرو او پاکستاني شناختي کارتونو د خلکو تګ راتګ پیل شو.
تقریبا لس میاشتې برس ولې پنځه ورځې لا بالا پر دې ځای باندې موږ کومې تودې سړې کټاو کړي دي یا د چمن ولس یقینا داسې لس ورځې پر پنجاب یا پر لاهور یا پر کراچي دغه حالات راغلی وای ټوله کراچي و پنجاب خالصه وای خو د چمن ولس ډېر غیرتمند ولس دی دلته قربانۍ یې ورکړلې او دلته شهیدان وسو دلته زخمیان وسو د هغه په بدله کې دا چې هغه د دې وینو رنګ راوي د هغه شهیدانو لارې لسوله نو په شناخته کارت پر تذکره به تګ راتګ
لا د دغه راپور تر لیکلو د طالبانو حکومت یا سپین بولدک ځایي طالب چارواکو د چمن د بیا پرانیستل کېدو په تړاو څه تبصره نه وکړي. د پرلت مشر منډولي خان بیا وویل دوی د افغانستان لخوا کومه اندېښنه نه لري ځکه لار د پاکستان حکومت ورتړلې وه. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت چې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې پر چمن به د تګ راتګ لپاره له نومبره پاسپورت او ویزه غواړي. دې پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونو کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړ. که څه هم پاکستاني چارواکو نه ده منلې خو د راپورونو له مخې او د پرلت د مشرانو په خبره چې دوی په کم باندې د پاکستان سره د ځواکونو سره کال د می په څلورمه برید وکړ په هغه برید کې دوه پرلتوالو وژل شول او تر لسو نور زیات کسان ژوبل شول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د استرالیا حکومت هغو افغان کورنیو ته چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوی او یا زورول شوی دي د تاوان پر ورکړې غور کوي. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان او هغه کسان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوی قربانیانو ته د تاوان پر ورکړې ټینګار کوي. تفصیل له حدیث پردیسه و.
د استرالیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د استرالیا ځنګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه د وژل شوی یا شکنجه شوی افغان کورنۍ غړو ته د تاوان د ورکړې طرحه چمتو کړې ده. استرالیوي ای بی سی نیوز ورسپانې د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د استرالیا حکومت اوس پر دې غور کوي چې افغانانو ته څه ډول تاوان ورکړي. د ورسپانې د راپور له مخې د تاوان ورکړه په 2000 میلادي کال کې د هغه راپور د یوې برخه کې وړاندیز شوی و چې په کې دا شوی و چې استرالیوي پوځیانو د 2015 میلادي کال او 2016 میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلې دي. په دې اړه د استرالیا عدلي او قضایي څېړنې له هغې وروسته پیل شوې چې د ډیوډ مکبرایت په نامه د استرالیایي ځواکونو یو مدافع وکیل په 2014 کال کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بیګونا خلکو په وژنه او زورونه کې د استرالیایي ځواکونو ښکیلتیا خبره وکړه. هڅه مو وکړه چې د هغو افغان کورنیو سره خبرې وکړو چې غړي د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل شوي خو بریالي نه شوو. خدا بادغیس ولایت اوسیدونکې فاطمه بیا ادعا کوي چې د هغې شپږویشت کلن زوی شمس 15 کاله وړاندې د دې ولایت په بالامرغاب کې د بهرنیو ځواکونو امر ته د نه پاملرنې په تور وژل شوی دی. نوموړی که څه هم نه پوهیږي چې بهرني ځواکونه په ځانګړي توګه د کم هیواد وو خو وایي زوی د همدغه ځواکونو د ډزو له کبله 40 ساعتونو وروسته سا ورکړه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تاوان غوښتنه وکړه.
بهرنی ځواکونه ویلیدلي وو چې ګواکې دوی طالبان ویني کله چې یې پرې غږ وکړ دی نه ورپوه سوی. هغوی پرې ډزې وکړې. دوه مرمۍ یې پر اوږې او دوه هغه یې په خېټه لګېدلې وې. دلته په کور کې کورنۍ ډاکټرې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه. شمس او د هغه یو بل ملګری مړه شول او دوه نور ملګري یې ژوندي پاتې شول. د هماغې راهیسې چې اوس مو پوښتنه ونه کړه خدای ته معلومه ده چې هغه بې ګناه او بې وزله وو. اوس مو غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنیو سره
د پوځي چارو کارپو محمد اختر راسخ وایي د بشري حقوقو د درناوي لپاره د بیګونا کورنیو ته د تاوان ورکول مهم دي. هغه ازادي رادیو ته ویل چې د پیخي قربانیانو د پیژندلو لپاره باید یو کمیسون رامنځته شي.
دا مستحق اشخاص باید او پیژندل شي سړنه وسی چې څنګه دا انسانان پیدا کو او دا کورنۍ پیدا کو او دغه کورنۍ بازمندګانو یا دغه شهیدانو بازمندګانو ته دغه پیسې ورسیږي تر څو پورې هغوی د خپل ژوندانه لپاره دغه پیسو نه کار واخلي او اقل خپل ژوند مخته یوسي.
د راپورونو له مخې 9000 استرالیوي پوځیانو د ناټو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي چې له ډلې یو څلوي خغه په همدې موده کې وژل شوی دی. رویټرز خبري اژانس بیا تیر کال د مارچ په میاشت کې راپور ورکړ چې بریتانیا د هغو تورونو په اړه څېړنې پیل کړي چې د بریتانیایي ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر مهال لسکونه غیر قانوني وژنې کړي دي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د بنګلاديش سترې محکمې د پاکستان پر ضد د دغه هیواد د ازادۍ په جګړه کې د ګډونوالو د کورنیو لپاره د دولتي دندو د ونډې کچه له 3% ته راټیټه کړه، خو دغه پریکړه د دې قانون پر ضد د پاسنوالو قناعت نه دی ترلاسه کړی. په بنګلاديش کې د ملکي خدماتو د قانون پر ضد له تیرونی راهیسې د مظاهرو په نتیجه کې لکتر لګیا 155 کسان وژل شوي. تفصیل سفی الله ستانیکزیو.
که څه هم د بنګلاديش سترې محکمې د یکشنبې په ورځ د ملکي خدماتو د استخدام جنجالي سهمیه بندي لغوه کړه، خو د پوهنتون د پارېدلو محصلانو په آرامولو کې پاتې راغله چې د یادې لایحې پر ضد یې لاریونونه پیل کړي وو. د فرانس پرس د راپور له مخې په بنګلاديش کې د دولتي دندو د ونډې د سیاسي کېدو پر ضد مظاهرې چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پیل شوې، د شیخ حسینه د دورې تر ټولو بدې مظاهرې وې چې په پایله کې تر اوسه 155 کسان وژل شوي، سلګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا ناکرارۍ د دولتي دندو د کوټې یا سهمیې په وړاندې د سوانانو له غصې وروسته پیل شوې. د مخکینۍ قانوني لایحې له مخې 30% دولتي دندې له آزاد رقابت پرته د هغو کسانو کورنۍ ته ځانګړې شوې وې چې له پاکستانه د بنګلاديش د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې وه. که څه هم د بنګلاديش د صدر اعظم شیخ حسینه حکومت دغه قانون په 2013 کال کې لغوه کړی و، خو سترې محکمې تېره میاشت بېرته نافذ کړ. تر هغې پرېکړې وروسته د بنګلاديش په پلازمېنه ډاکا او ګڼو نورو ښارونو کې ځوانانو اکثر محصلانو پراخې مظاهرې پیل کړې چې په تاوتریخوالي واوښتې. د سلګونو کسانو تر مرګ ژوبلې وروسته بالاخره سترې محکمې د ملکي ماتو د سهم بندې لانجمن لایحه لغوه او د پاکستان په وړاندې د بنګلاديش د ازادۍ ګټونکو کورنیو ونډه په دولتي دندو کې له 30% 15% ته راوسته. د دې حکم جزئیات په اشاره د محصلینو وکیل شاه منظور الحق د یکشنبې پر ورځ ویل د سترې محکمې د استیناف د اساسي قانون د 134 ماده له مخې د ونډو د سیستم حل لار وړاندې کړه. دا حل لار دا چې د اوسني نظر پام کې نیولو سره د ټولو دندو 93% نه به عام خلکو ته ورکړل شي، 5% به تخصیص شو کوټو لپاره وي چې 15 به د آزادۍ جنګیالیو د ماشومانو او لمسیانو لپاره وي، 1% د توکمیزو لګکیو او 1% د معلولینو او د دریم جنس د غړو لپاره وي. منظور الحق دا هم وویل چې د پریکړې له صادرولو وروسته محکمې له مظاهره کوونکو محصلانو وغوښتل چې خپلو ټولګیو ته بېرته ستانه شي، خو دې پریکړې د مظاهره چانو پوره رضایت نه دی ترلاسه کړی. د تبعیض په وړاندې د زده کوونکو ډلې یو ویان چې د نوم له څرګندولو ډډه کوله فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کوي، خو تر هغه به لاریونونه لغوه نه کړي چې د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي. وروسته له هغه چې د بنګلاديش بلوازد پولیس د نظم او امنیت په ساتلو کې پاتې راغلل، د دغه هیواد د اردو سرتیري اوس د بنګلاديش په ډیری ښارونو کې ګزمې کوي. د پنجشنبې له ورځې راهیسې په ټول بنګلاديش کې انټرنیټي خدمات بند شوي او په دې سره بهر نړۍ ته له دې هیواده د معلوماتو او مخابراتو جریان خورا محدود شوی دی.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو، خو اوس هم ورځو. میدان وردګو ته هلته وروستیو سیلابونو په میدان ښار او جلډیز ولسوالۍ کې خلکو ته زیان اړولی او زیانمن شوي، دا مهال مرستو ته اړ دي.
د میدان وردګو ولایت د مرکز او جلریز ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سیلابونو او بارانونو د شنبې په ماښام یو ځل بیا دوی زیانمن کړل. دوی وایي مرستې ورسره نه دي شوي او باید لاسنیوی وشي. د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې یو سیلاب ځپلې شفیقي ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه کې منګه ډیره تاوانونه تاوان ورکړي او چې ماشومان وګټه ده هیڅ نه لرو خوړلو ته استا سونه غوړ چې من تام تام راست او کې کوم ماشومان وګټي پاتې دا ډیر په سختي ورځ تیر او
د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ یو کروندګر محمد رفی وایي چې د سیلابونو لاملې ټوله کرونده لمین زتللې او هیڅ ورته نه دی پاتې. نو موړي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه کې موږ د کورو خالص دیوالونه غورځېدلې او کورم سره لګ ویجاړ شوې خو مالی زیانونه رسیدلې دي او نور خلکو ته شیدې هم مالی زیان ډیر رسیدلی دي او هم خلک پکې ډیر دغه شوی دي وفات شوی دي او زخمیان شوی دي.
د میدان وردګ لپاره د طالبانو د والی دفتر د روانې جولای میاشتې په 28 نیټه د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو په حواله ویلي چې د میدان ښار اړوند او جلریز ولسوالۍ په کونه خمار سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله کرنیزې ځمکې، سړکونه، استنادي دیوالونه او پلونه ویجاړ شوي دي، خو د غیداری په دی اړه کرش مری نه دی وړاندې کړي. تیرونه ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم سخت سیلابونو او توپانونو خلکو ته زیانونه اړولي وو. د ننګرهار د سرورو د لسوالۍ اوسیدونکو پرویز په دی اړه ازادي رادیو ته وویل:
مونږ ټول زمکه سیلاب خراب شوې دي، مونږ هیڅ کله کومک نه ورکوي، مونږ ډیر ضرورت لرو په کومک کې، تر اوس مهاله هیڅ کومک نه دی شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR د یکشمې پولیس په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان په شمال ختیځ کې وروستي سیلابونو ته په اشاره سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون د څپو پر وړاندې زیانمنونکی هیواد دی. د ملګرو ملتونو ادارې زیاته کړې چې د نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره له افغانانو سره لا زیاتو مرستو ته اړتیا ده. د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو او مالي زیانونو او د مرستو د بهیر په اړه مو د طالبانو حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت له ویان ملاجان صادق نظر وپوښت، خو هغه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د اونۍ په پای کې په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سازمان غواړي افغانستان په شمال ختیځ کې د وروستیو طبي پیښو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره همغږي وکړي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره د یکشنبې په ورځ په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، بدخشان، پکتیا، لوګر او خوست ولایتونو کې د سختو سیلابونو او بارانونو د پیښېدو وړاندوینه کړې وه.
له میدان وردګو نه ورځو هلمند ته. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکي بیا وایي چې ښوونځي نه لري.
د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي ماشومان یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ د بنیادر سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي ماشومان یې ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له حکومت غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د ګرمسیر ولسوالۍ د سیپولا سیمې اوسیدونکي عبدالواسیج په شخصي ټولګي کې ښوونکي دي، وایي په دغه سیمه کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
دلته تقریبا دوه مکتبه دي چې هغه یو مکتب متوسطه ده، هغه تقریبا په 13-14 کیلومتر کې نشته پرته ده. دلته تقریبا 15,000-14,000 کورنۍ اوسیدونکي دي، نو دا یو مکتب مشته بسنه نه کوي په دې خاطر چې هغه ابتدایا ده، تر شپږمه پورې ده. نو موږ بار بار دا ریاست ته دا ویلي دي چې موږ مکتب باید متوسطه سي، په دې خاطر چې دلته موږ داسې شاګردان لرو چې تر شپږمه پورې درس ویلي، نور دغه پر کور ناستي.
د بنیادر سیمې یو بل اوسیدونکي شاولي وویل چې د تیر نظام پر مهال د بنیادر په بازار سیمه کې د دې د ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړولو کارونه پیل شوي وو او په وینا چې څلویښت سلنه یې بشپړ شوي، خو وایي لا یې هم چارې ولاړې دي. دی هم زیاتوي چې په سیمه کې دی د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه ورته برابره سي او په وینا یې حکومت یې باید په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دغه لاسرسی چې ورته لري دغه دوه مکتبو ته دا نشي کولی چې دغه دوه مکتبو ته دوی مقصد سره راشي، مګر تقریبا بیا منه دا ما د اټکله درته وویل چې شپږ اووه زره که لس زره یې مودي سي دې ته داسې دی چې دا جوړې نه دي تر اوسه پورې، دا هغه پخوانۍ باندې نقشې لیدلې دي.
نوموړي له حکومته غواړي چې د بنیادر سیمې ماشومانو ته دې د زده کړې زمینه برابره کړي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد یواز انصاری د خلکو شکایتونو پر ځای ګڼي، خو وایي چې یادو ستونزو ته د رسیدو په موخه د ګرمسیر تر څنګ د هلمند په یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم هڅې پیل کړې دي.
هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اړوند باید وایي چې رښتیا دا ستونزه خو عموماً ټول هلمند کې موجود ده او کومې ودانۍ چې نیمه کاره پاتې دي هغه هلمند کې 50-60 باب مکاتب چې هغه د اقرا برنامه مربوط وه د هغو کارونه بالحاله تعطیل دي، ځکه د هغو بودیجه جهاني بانک سره کنګل شوي دي او هغه کارونه ځکه معطل پاتې دي او بشپړه سوې نه دي، تر اوسه یې سرنوشت معلوم نه دی او کومه چې د مکاتب ارتقا ده چې هلته دوی لیسه دوره نه لري.
د پوهنې رئیس زیاتوي چې یادې ستونزې یې له مرکز سره شریکې کړې او یو شمېر لومړني او منځني ښوونځي به لیسو ته لوړې سي او ځینې نورې ښوونځي به هم جوړې سي. دا شکایتونه پر داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت له زورو زیاتې ورځې کېږي چې له شپږم ټولګۍ څخه پورته ښوونځي یې د نجونو پر مخ تړلي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي راډیو
څلور ویشت ساعته.
تاسو سهرانه خبری مجله ته غوږی اوریدونکو د خبری مجله هم په ډیر اپور سره پای ته رسو چې د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړی ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوي چمتو شوې دي. د منډول اوسیدونکو چې له ډیر وخت لري د خدماتو به برخې وو دغه خدماتو ته خوښ دي. نور تفصيل لره له انوري اور
په نورستان کې د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوی خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل پاړه ازادي رادیو ته وویل
په لړنوي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول پولیسوالۍ کې د مخابراتو وزارت لخوا د فامبسیم ټي ډي اف انټن نصب شو چې دغه انټن به تقریبا د منډول ولسوالۍ یا نتراتیا په صد ولسته خدمات پیښ
ځای اوسیدونکو په خو به خپل خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم خادي څخه د هغوی خبرو لپاره په ساتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته خطل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزې حل کړي خو اوس له هغه مزلونو او کراونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی سیف الله وای
د منډول ولسوالۍ خلک لکلونو رایسي او له پخانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ته رسول بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپل عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بي سیم شبکه په فعالیت پیل کړل دې سره د خلکو لمړنۍ مشکلات رفع شوې دي.
هغه وای منډول لوی ولسوالۍ ده ډیر خلک پکې ژوند کوي او د ټلیفون په یو ستنې ستونزې نه حل کیږي نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي نو مونږه د نورستان ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګ د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نورې شبکې هم نصب کې او ولګوي ترسو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو به برخې پاتې دي هلته به هم ځانونه ورسوي او سهولتونه به خلکو ته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته زه د هلمند ولایت مرجینه مېډیکنی ولې زفر سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی ته نه مېس کیږې موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه ده سوې نه پیسو نه مالي هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې دلته ډېره ستړیا ژوند دی زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي مرجې ولسوالۍ سمه اړیکه نیولې ده. وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو او همکاران ته په دې هیله چې جوړ روغ وایست زما دا د نجونو د مکتب یا پوهنځي په برابر باندې د نظر او خبر خبرونه کې دا پیغام دی کچیر دی په حقیقت سره غواړي چې د ښځو مکتبونه ایلاسیا او دوی پوهنتونونه د پریښول سي دی باید یو زرکسیزه شورا جوړ کړي لکه څنګه چې د امارت واکمن طالبان واکمن سپاول طالبان دي د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل شورا جوړ کړه نو چې دا شورا جوړ شي زوم ډیره فائدې مونه به تر نورو خبرو دا چې شورا جوړ کړي وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې مشتدی د شنزو یا د جنو مکتب الاسیا او دوی د پهنتونونو ته پروشول سي.
السلام علیکم استخان خلواکه ما د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستانګ یو کله یار نه کله چا یار څه کار نه کوي کله خبري باندې باندې کوي تاسو نو غوښتنې د مسلمانانو پورې ورسېږي ورور
ستاسي پیغام ستاسي نظر.